السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې نن د خالی ورځ او 2015 کال د جولای 6 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو پونیس پروګرامونه هم لرو او د دې سره سره به یو شمېر نور رپورټونه هم واورئ، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
ستړي مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي دي چې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشل لا ولګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی او د یوه نوي راپور له مخې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه، بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشل لا ولګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداري لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټری شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړی. نو آصف علي زرداري سه دومره غلطه خبره نه ده کړی. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړی، موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپل د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ترات لغواړي.
آصف علي زرداري پرون ماښام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداري سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکې ملاقات له دې کبله وځنډولو چې زرداري د نهې په ورځو خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا نامناسبه بللې وه. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خیبر پختونخوا په 410 سوابۍ او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 ګنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد هم کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزي حکومت ته دړکه ورکړي چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګینې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي. بلخوا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت صاحب بشیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. دته په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو مومي. د امریکا د اوریګان خار یو پخوانی چارواکی چې یوه ترګر ته یې پیسې ورکړې وې، پرون ورته د څه باندې 9 کالو د قید سزا واورول شوه. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوي وو. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موقع په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره او ګپ وګه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاندې جبیر یاترین مشال ډوته ویل
نن روز د پاره موږ د کم افغان مهاجرین راغلی ده، نو هغه د پاره موږ دا یو شنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شی د پاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د UNHCR یو کلنی راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شو پکې راغلی چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بیکوره و چې شمیره یې نږدې 6 کروڑ وه. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوې. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 30,000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 15,500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2016 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي. ویکیلیپس ویب پاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 15,000 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. دې سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پټ اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي شاوخوا 15,000 اسناد یې چې په عربي ژبه وو له مخکې خپاره کړي دي. په دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپروي اوږده سابقه لري. او د هندوستان په ممبئی ښار کې د ناقصه شرابو سکلو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 6 ته رسېدلې ده. د روانې میاشتې په 13 نېټه د ممبئی په یوه غریبه ولسوالۍ کې یو شمېر کسان وروسته له هغو بیمار شو چې زهریله شراب یې وسکل. پولیسو نن ویلي دي چې د شرابو کاروبار کوونکي 6 مشکوک کسان یې نیولي دي او ترې پلټنې روانې دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د تیارېدونکو شرابو څخه د خلکو مړه کېدل عادي خبره ده ځکه چې غریبانان د قیمتي شرابو د اخیستو وس نه لري. تو تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار علمومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د پاکستان د پیپلز ګوند مشران وای د دوی د ګوند مشر آصف علي زرداری چې کومې خبرې کړې وې هغه د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وې. بل خوا څېړونکي وایي
پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تېر یو کال کې انتهایی شروع.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې خلکو د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې کړي.
په 24 گھنٹو چې موږ ته صرف 2 گھنٹې بجلی راکوي تقریبا د 22 گھنٹې چې کوم د په موږ باندې لوډ شډنګ ده په نیمه گھنٹې چې 3 ویتی د موږ بجلی هټ ټپ کیږي.
او 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدلې مهیروي.
دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي.
د مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي د دوی د پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د پوځ په اړه کومې خبرې کړې وې هغه د اوسني نه بلکې د پخوانیو پوځي مشرانو په اړه وې. دا خبره پرون د دغه ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر زمان کایرا په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند لخوا سیاستوالانو ته د روژه ماتي د روټۍ وروسته خبریالانو ته وکړل شوه. د پوځ او پیپلز پارټۍ ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو کله چې آصف علي زرداری د تېرې نهې په ورځ دړکا ورکړه چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول شي. ګیني نو د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه خبرې وکړي چې پوځ به یې په صفایي ورکولو ستړی شي. نور تفصیل له اسلام آباده د ریاض بوساخیل نه اورو.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمایندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمان هم شامل شو. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیر رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړی او غواړي ټول ادارې خپل خپل دائره اختیار کې کارو کی. د شیر رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے.
دا وی پیپلز پارٹی خو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عذب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړی. نو اسف علی زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم وشوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جرنیلانو خبره کوو چا چې په خپله د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنې موږ به هم په څه ویلو مجبور شو، او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو دپاره راځي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس پوښتنه دا ده چې د آصف علي زرداری د وینا وروستو چې اوس د دغه ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر زمان کایرا کوم وضاحت ورکړی، دغه تا کارپوهان څنګه ګوري؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم دغه پوښتنه په امریکا کې میشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر تکینا پوښتلې ده.
رحمان بیبی چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوې ده. غي د پاره خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غي وکړ ورسره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو دما خیال دی چې پیپل پارټي کې دننه کسان داسې دي چې هغوی دا غواړي چې زرداری صاحب د دې نه بیک آف
خواشه. ډاکټر تکی صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی او ډېر پرګمیټک یعنی عملی سیاست کولو باندې ډېر پوهېږي. د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل، دا یو حکمت عملی کېدلای سي یا له ده دا خبرې وسوې د ده د صبر پیمانه ډکه شوې وي په خپله ځنننه سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې چې کومه کیسه روانه ده او ځواکونه چې کومه مسله هلته روانه کړې ده نو خو بالکل پیپل پارټي او ایم کیو ایم لکه پوزې ته راوستي دي. نو فاسوان متل کوي چې څنګه آمد به جنګ آمد. نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایي ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې د غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بهرحال اخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي او یو حکومت چلوي. نو دې ته مجبور شو چې په پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کوم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات
د دله خبرو څخه تاسو څنګه اخلي چې آیا چې کومه خبره شیری رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناوي کې شامل نه یا د دې اشاره اخترف نه و؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو یو اکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب سره تقریر ډیر په غور سره واره دوی یو دو پیر نه واره دوی. نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده. نو هغه په حق له هغه کولې خو چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکړو چې ستاسو موده درې کاله ده او موږ خو ممدام دلته یو. نو هغه خو بغیر د فوج د سرلخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس کومې خبرې قمر زمان کایرا او شیری رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د غي کومه تنهایی ده نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نورم به حالات خرابېږي. د فوج دوه مطمئن نظر دی، په سندھ کې یو خو ایم کیو ایم کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جټکه ورکول، آیا هغه به اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغې لپاره د گورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به یې هغه استعمالوي. زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یوه نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو خارونو کې د جمعې په ورځ د بجلی لوډ شډینګ خلاف مظاهره شوې دي. پر دې وخت ځینې خلک ژوبل شوي هم دي او ودانیو ته زیانونه هم رسیدلی دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري پروژه کې د لوډ شډینګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت اړیکه ورکړې چې که ستونزه حل نشوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په 400 ثوابۍ مردان پېښور دل ټانک او یو شمېر نورو برخو کې تیره ورځ د بجلی د لوډ شډینګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسېدلی دی او د 400 یو اوسېدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنگ ډېر زیات دی. بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس ځي راځي، ځي پنځه منټه راشي پنځه منټه بیا حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنگ ختم شي رمضان کې. که نه چهارشنبه کې اوس لکه پرون ډېر دغه ښو عوام روچي وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بومتله بجلی جلو چې کړی وو بجلی باره کې هغې کې بس خلک بیا روان شوي وو. له یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو، ډېر دغه نوارې شوي کړي.
په ثوابۍ کې هم تېره ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلې دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژه ماتې نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں سے کم میں خلق روتی ہوا اور احتجاج سے کم میں بے اوران کو اگر اس طرح سے کم میں گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم میں بعض عاملہ کو اگر اللہ سے کم میں نقصان ہو رسید اور لگا بے پکی پولیس کاروئی مکان سنگیہ سم پکی استعمال کو سیلنگ کم بکی وہ سو اور زین کسان ہم سے کم میں پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چې دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو ګینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو ګینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلۍ غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خوا ته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلی دي چې د بجلی ضرورت 1000 میګاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میګاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او هم په دې اړه راځو اوس یو بل رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی هم شکایت کوي چې په سلی رشتو ګینټو کې ورته یوازې دوه ګینټې بجلی ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
دغه خلک وای لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې یو سات بجلی په وقفو وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وای د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي، تقریبا د 22 ګنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډینګ ده، په نیمه ګنټې چې درې ویتې د موږ بجلی ها ټریپ کیږي، نو دلته نه پرېشر پمپ چلیږي نه ټوبیل چلیږي، جمعتو چې هم اوبه نه مېلاوېږي، په کورونو چې هم اوبه نه مېلاوېږي، نو رمضان ها دا بچي تکلیف مندې دي، بیماران ته تکلیف مندې دي، نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ بر وځو خامخا برو
دلاریون. یو بل ګډونوال سجاد خان وای لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اتبا جنر واتیو جو دوک سو پر چې پیسې راځي نه کنه موږ لا په حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دوه موږ لا ضروری دغه
د لکی مروت سیدون کې شاکر لاوای حکومت چې اعلان وکړ چې روژه کې به بجلی بحاله وي، نو د دوی تیاره بجلی هم غیب شوه. د بجلی دغه لوډ شیډینګ لکی مروت تر څنګ بنو ایف آر بنو او خواوشا سیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړېدلې. خو د وابډا محکمې چارواکو نه مو چې وپوښتل نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډینګ کم کړی او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس لخوا خوره شوې و خبر پاڼې تر مخه گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا د ټولو قبایلي جنسو د بېوسه کورنیو لپاره د وړو روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر د سوده د لسو نه تر 500 روپو پورې د قرضو سکیم اعلان شوی دی. په دې لړ کې پرون ماښام گورنر هاوس کې یوه غونډه هم شوې ده چې پکې د دغه پروګرام مشر او د فاټا سره تعلق لرونکو پارلیمنټریانس ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا گورنر هوس لخوا خوره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټولو قبایلي ایجنسو بېوسه نارینو زنانو او هنرمند ځوانانو لپاره د اخوت نوم سکیم دلاندې له بغیر سود قرضو پروګرام شروع شوی دی چې به کولی شي چې هر یو قبایلي چې رچا وسنوي د لسو نه تر 500 پورې بغیر د سود قرضې اخیستل شي او خپل واړه کاروبارونه پې شروع کولی شي. خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې بېګا ناوخته شوی ماښام دغه غونډه کې گورنر خیبر پختونخوا او د قبایلي ایجنسو د پارلیمنټ غړو نه علاوه د دغه پروګرام مشر هم ګډون وکړلو. دا خبر پانه تر مخه دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ په ضد جنگ او بیا د هغې وروستو پوځي عملیاتو ډېر زیان رسولی دی او په دې قرضو دوی کولی شي چې ځان لپاره واړه روزګارونه شروع کړي. دغې غونډه کې برخه اخیستونکي د قبایلي جنسۍ نه د ان او څلویښتم د قامي اسمبلۍ غړی قیصر جمال مشال لیډو ته په دې حقله وویل
چې دا خو یو انتهایي غریبو خلکو له میلاویږي. که تاسو وګورئ داسې خلک وي یا زنانه وي چې هغه کونډې شوي وي، هغوی پې ځان له مشین واخلي، ګنډلو سلای میلی ته کار شروع کړي، یا داسې څه مزور خلک چې هغوی په کور کې ورکوټی غوندې دوکان واچوي، دا وړه روزګار حوالې سره دغه قرضې دي. ګورنر صاحب پهله چې کوم ده 50 کروڑ روپۍ دې لپاره منظوري وکړله، دا به اوس په دې خلکو کې تقسیمېږي.
قیصر جمال زیاتوي چې د ملک څومره هم بینکونه دي، هغوی قبایلو ته یا هو قرضې نه ورکوي یا د سود په غټه شر باندې دوی ته قرضې ورکوي، نو ځکه د دې سکیم لاندې به ډېر قبایل ګټه ترلاسه کړي.
کم نور بینکونه دي لکه په ټول ملک دو قرضې ورکوي، خو د فاټا خلکو له دغه بینکونه نه ورکوي. په فاټا کې داسې خلک شته دي چې هغه ډېر سخت ضرورت یې راشي، او بیا بدقسمتۍ نه داسې خلک هم شته چې هغو په دې باندې ډېر غټ لیول باندې سودونه اخلي. نو که چېرې دا یې موږ وخت کامیابه تجربه وشي، نو کم از کم موږ هغه طرف نه هم کېدی شي مله یو اسانی جوړه شي. دا د ټولو قبایلو دپاره ده.
بلخوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي د ګورنر لخوا دا ګام ستایي او وایي چې ټول قبایل دا وخت د بیکورۍ له وجې سختو ستونزو سره مخ دي، او چې سلک ډېر کاروبارونه د دوی یا د دوی د مشرانو هم وو هغه ټول تباه شوي دي. او دې نه علاوه زیاتره زده کوونکو هم د خپلو مشرانو د روزګارونو د خرابېدو له وجې سبقونه هم پرېښودي دي. په پېښور کې زده کړه ترلاسه کوونکي د شمالي وزیرستان خان بادر په دې اخلوایي
په دې ټیم کې یعنی چې دا کم حالات کې د فاټا خلک در په در دي او د خپل ایجنټونو بهر دي نو دا کم اعلان شوی دی وړي کړ دي بلا سود به دا ډیره ښه خبره ده ټول نغټه خبره ده چې بلا سود دي نو زما په خیال دی ته بهر کس او بالکل اهمیت هم ورکوي خدای دې وکړي چې دا اعلان حقیقت وي زما په خیال فاټا قبایل دي متاثره شوي دي راهي کاروبارونه تابع شوي دي ډیر خلک به د دې نه فایده واخلي
په خبر پاڼه کې گورنر دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمه زیاتره د وسلوالو څخه پاک کړی شوی ده او ډېر زر به د نوو کارخانو سری سری نور معاشي هلې ځلې هم په ټولو قبایلي جنسه کې شروع کړی شي چې ورسره به نه یوازې په قبایلو کې بیروزګاری کې کمی راشي بلکې قبایل به پرمختګ هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې هم متاثر شوې دي او دارنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې د کله نه چې په قبایلی سیمو کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دغلته د تعلیمي هلې ځلې متاثره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار علمومن نه.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته خای وای
یو لاک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دادې تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه بانو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي، څوک پر اسن تپ کترونو ته ولاړ وي، څوک په بیروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن او درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 114 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. درزبک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپلو بچیان دي، خپلو کلی دی، خپلو وطن دی، خپل بچیان وه تیاره ته نه چوي په دامش خوښېږي ویلکې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي ستو زه نه هېڅ قادر جام سمیزه په خپله ی او صاحب په دغه ته حاضر شه په څه کې یوه خبره کاغذ نه لسي نه دی ستو زه نه قادر خو نه مش پابودي خپل کې داسې نه تیږي چې اسانتیا دارو کو سکولی نه بودوي خو کرفیو یا راوړي سکولی نه په کرفیو سره نه بودیږي.
خو له شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ وایي یوازې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی.
تعلیم بخي څخه ختم شو، کرفیو به وه، کله به طالب پابندي ولګوله، کله به فوج پابندي ولګوله، ځکه چې کوم شی د روي هغه نه فارم کیمپ شوی بیا به کله هغې پابندي ولګوله. سکمنونه ورته نه خپل های سکولو پندرمټا شو د ګرلز دپاره هغه چې طالبونه قبضه وکړه، بلډینګ یې ونیولو، هغه سامان یې نه خرڅ کړل، هغه بهره له شای قبضه شو، هغې قبضه سره د جنګي تعلیم هغه نه بده بند شو. د جنګي تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ کې نه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبانو میلان وکړو چې سکول ته به وړکې نه لاږي هغه نه بعد وړکې باندې تعلیم بند شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره له پامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان داول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې الته انتظام اس انتظام نه ده شوی چې الته به خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپلو کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی. خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روان یو سات کې 219 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د نړۍ رنگونه لرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین یو نیمه بجا شوې ده. لومړی لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلې دي چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په فوزي ادارې او د دې پر مشر جنرال احی شریف نه بلکې په هغو پخوانیو فوزي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترینه مارشل لا لګولې وي. دا خبره د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وسله هغو کړې چې زرداری د سه شنبه په ورځ په خپل وینا کې پر فوزي مشرتابه انتخاب کړی وو. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټېشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلې. پرون د خبر پښتونخوا په چارسدې سوابیو نور یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشرانو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریزي حملې شوي چې په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. البته د ریپورت له مخې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونه کم شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست په رسمي پاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواو سره تر مشورې وروسته شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیل لره چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به تړلې شي بیا هم د نړیوالو ترګړو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. د هندوستان په ممبئی ښار کې د خراب شوو شرابو څښلو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 6 ته رسېدلې. او ویکیلیکس ویبپاڼې وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي.
اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شئ. جوړونکی ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. د نورو خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای ادارې ناسا په مستقبل کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو لپاره د هیلیم پوکڼې تجربه ناکامه شوې ده. دا تجربه د امریکا په هوایي ریاست کې شوې ده. په دې کې پوکڼې کې په تجرباتي بنیادونو د تشتري په شکل کې او وزن پکې ایښودل شوی وو. خو د منصوبې مطابق دا تجربه ځکه ناکامه شوه چې په وخت باندې پیراشوټ خلاص نه شو. د ناسا ساینسدانان هیله لري چې د دې تجربې له لارې به د ستور مزلو مریخ سیارې ته د لیږلو لار هواره شي. دا خبرې د ناسا ویان کیمبرلی نیوټن د یو ایمیل له لارې کړې دي. په دې تجربه کې دا کوشش شوی وو چې د اواز رفتار نه زیات چلیدونکي ګاډي چې کله د مریخ فضايي حدود کې داخل شي نو د هغې رفتار به څرنګه کم کړل شي. تیر کال هم ناسا دغه شان یوه تجربه کړې وه خو ناکامۍ سره مخامخ شوی وه. ناسا وایي چې تر 2023 کال پورې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. د برتانیا سټریټفورد شایر کې یو زده کوونکی د سکول د کار پر وخت یو نوی سیاره موندلی ده. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه 15 کلن ټام ویک په سټریټفورد شایر کې کلی پوهنتون کې زده کړې کوي. ویک په خلا کې د ملکی وی کیمرو د لارې معلوماتو جاج اخستو چې نظر یې په یو ستوري پریوتو. دغه ستوري له ځمکې نه 1000 کاله په مسافت کې پروت دی. داسې ویل کیږي چې دغه سیاره د مشتري سیارې همره حجم لري. په عمومي توګه استادان د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو ته د کور کار ورکوي چې پکې مصروف دي. خو په اټلي کې یو استاد خپل زده کوونکو ته غیر نصابي کارونو کې د برخې اخیستو کار ورکړی دی. د اټلي مارچي سیمې کې د سیکنډري سکول استاد سیزر کاټا په دې اندې چې د ګرمیانو په چټکانو کې طالب علمانو لپاره کار ده چې په غیر نصابي سرګرمیو کې زیاته برخه واخلي. سیزر کاټا خپلو شاګردانو ته 15 نکات ورکړي دي چې پکې د کور کارونه شامل دي. په دې فهرست کې زده کوونکو ته ویلي شوي چې وړي وخت راپاسي او د لمر رڼا چې کله راخیږي د هغې ننداره وکړي. د دې تر څنګ په سهار کې د سمندر په غاړه ګرځېدل او په هغه وخت کې دا سوچ کول دي چې په ژوند کې له کوم شي سره زیاته مینه لري. سیزر کاټا دا هم نه غواړي چې طالب علمان یې خپل سکول کار په مکمله توګه هیر کړي، بلکې په دې چټیانو کې خپل مطالعه نوره زیاته پراخه کړي او نوي اصلاحات زده کړي. دی وایي چې څومره زیات د شیزونو په اړه خبرې کوي نو دومره زیات به پرې سوچ کوي، او چې څومره زیات په شیزونو سوچ کوي نو هغومره به خپل ځان آزاد محسوسوي. د سیزر کاټا دغه فهرست په فیسبوک باندې خپور شوی دی او په زرګونو خلکو شریک کړی هم دی. زیاتره خلکو د سیزر کاټا فهرست سره متفق کاری. په فیسبوک یو کس لیکلي چې کاش زما استاد هم داسې وي. یو امریکایي تحقیق تر مخه کوم طالب علمان چې د پړای پر وخت د موبایل ټلیفون استعمال کوي نه هغوی مخکې خپل زده کړو کې ډیر کامیاب نه وي. تحقیق کوونکو دا خبره کړې چې هغه طالب علمان چې د پړای پر وخت په موبایل ټلیفون پیغامونه لګي او یا لوستي نو د هغوی امتحاني نتیجې ښې نه وي. تحقیق کوونکي کوشش کوي چې د ټکنالوژۍ په دور کې څرنګه د طالب علمانو توجه آنلاین نه پړای په لور بوزي. په دې تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې چې هغه طالب علمان چې د موبایل ټلیفون استعمال نه کوي هغوی ډیر په ښه ډول معلومات یاد ساتلی شي. د کمپیوټرو او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د جون په 8 نیټه د سندرو نوی سرویس اپل میوزیک د شروع کولو اعلان کړی دی.
Apple Music, the next chapter in music, and I know you are going to love it. It will change the way that you experience music forever.
د دې ترڅنګ اپل کمپنی د غړو یعنی اپل واچ هم اپډیټ کړی دی. د اپل میوزیک سرویس د میاشتې مصرف په $9 وي. په دې سرویس کې سلرشت ریډیو سټیشن هم شامل دي چې یوازې سندرې خپروي. اپل کمپنی د کمپیوټر، میک او آی پیډ لپاره هم نوي فیچرز وړاندې کړي دي. په امریکا کې اپل کمپنی د شیزونو اخستلو لپاره اپل پی نظام معرفي کړی وو او دغه سرویس په برتانیا کې هم شروع کوي. اپل کمپنی وایي چې د جولای په میاشت کې به اپل پی سرویس په برتانیا کې شروع کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سان اندریس چې په کالیفورنیا ریاست کې په زلزلې جوړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپای دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم انسیدیس چپټر 3 دی چې تر اوسه پورې د $70 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپای په لومړي نمبر او په دویم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دل دڑکنے دو په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم ټو کراچی دی او په دریم نمبر فلم تنو ویڈ منو 2 دی چې تر اوسه پورې د 110 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوی فلم سفریګیټي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په برتانیا کې د ښځو په حقوقو جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د 19مې پیړۍ په اخیرې او د 20مې پیړۍ په لومړنیو کې په برتانیا کې ښځو د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله. په هغه وخت کې واکمنو د ښځو حقوقو تر پښو لاندې کړی وو. دا لومړی فلم دی چې د انګلستان په پارلمان هاوس اف پارلمنت کې دننه عکس بندي شوی دی. دا فلم د اکتوبر په 28مې نیټه به نمایش ته پاره
Women should not exercise judgment in political affairs.
If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure.
Vote for women! Fight for women! Vote for women!
I consider myself more of a soldier.
as Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote.
We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break.
For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored.
Punish those responsible, whatever way you can.
Mama!
All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
Took my love, took it down.
I incite the women in Britain to rebellion.
Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle seasons?
The Hollywood mashhoor Marvel Yobel character Ant Man ba د جولای په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شوی چې پال رود د اینډ مین کردار کړی دی. په فلم کې مایکل ډګلس هم کار کړی دی چې پکې ساینسدان وي او د میګي په شان انسان لپاره سوټ جوړوي. دا یو اکشن فلم دی.
سکاټ، آی بلیو ایوری ون ډیزرووز ا شاټ ات ریډمپشن. دو یو؟ ابسولوټلی. واټ دو یو وانټ می تو دو؟ I need you to be the Ant-Man.
Now, the suit has power. And these are your greatest allies.
Whoa.
When you're small, you have superhuman strength. So you need to know how to punch.
You want to show me how to punch? Show me how to punch.
That's how you punch.
You tried to hide your suit from me. And now, it's going to blow up in your face. If you think you can stop the future, you're just a thief.
No, I'm Ant-Man.
Wasn't my idea.
په تیر خبرونه کې مو د هندي سینما مشهور اکټر د سلمان خان فلم بجرنګي بای جان لومړی ټریلر اوریدلې وو. د فلم بجرنګي بای جان نوې سندره سیلفی لې لې ری خبره شوې ده. په فلم کې یو وړوکی پاکستانی جنې د سو وجوهاتو لوجې په هند کې پاتې شي او مور پلار یې په پاکستان کې وي چې سلمان خان دغه جنې بیرته پاکستان ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنګي بای جان کې کرینا کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایښت لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د بجرنګي بای جان فلم نوې سندره سیلفی لې لې ری لګښان واورو.
چل بیٹا سیلفی لے لے رے.
د هندي سینما مشهور اکشن اداکار اجے دیوگن نوې فلم دریشام لومړی ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې اجے دیوگن کیبل اپریټر وی چې خپل فزي او دوه لوریانو سره په گووا کې خوشاله ژوند تیروي، خو یو داسې پیښه ورته رامنځته شي چې د ټول خاندان ژوند ورسره یکسر بدل شي. دا فلم به د جولای په 11مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مې ته صرف یو چوتی فعل آمد نه یو چې سکه یک بیوی ہے اور دو بیٹیاں، یہی میری دنیا.
समीर देशमुख, आईजी मेरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है.
दो अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था।
नो गेट्स तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ हता पता नहीं।
हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया।
लाइंग महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन्होंने। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है।
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, ऐसे लगना चाहिए घर पे कोई नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है।
अब हम क्या करेंगे?
अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
او اوس هم 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې جوړونکي احمد شاه اعظمي.
مدرسه حسنی قصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسه په حسنی قصر کې مزا احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسني نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دیني زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لاره هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دیني مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
دغه وخت نه یوازې نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و، او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن حسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد، الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی د داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه، او بیا عکس د شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغو چکه، او نن چې الحیثم کومه نظریه پیشه کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي دنیا کې چلې ده. هم دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وای چې د مدرسو پخوانی نصاب جامع و او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورښول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوا به شاملو، او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث ده، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر و مرحجه دغه ځایونو کې وو. له دغه سره سره منطق و فلسفه وه. منطق اول واره په عربي سره منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی، له هغه بعد بیا غزالي و دغو خلکو په دغه باندې کار کړی. نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دوی علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده. څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله یې هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسني نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لاړخه هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دیني تعلیماتو سره یا د دیني مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسوو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو یې د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو تر څنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا سو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمني کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې له نصاب د عصري علومو د ایستلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فني توګه وروسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسو نه وباسله. او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فني لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخواني حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې دی د دنیا او د آخرت علم یې ټول سره یو ځای کړی وی، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلومه ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چا ته محتاج نه و او یو شغل یې لرلو، یا به یې نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به یې طبابت کولو یا به یې نور مسایل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعض زمانہ کی پا فلسفہ کی خلق ریاضیات شامل کری ہو، طبیعت شامل کری ہو، طبقات الارض شامل کری ہو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ پا دوگ بانے کار کرے ہو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائے دو خلقو کار کرے ہو. خب آغا پا در انداز نو چید باقاعدہ پا مدرسو کی دا سین ویلے کی در دا وہ خپل ذاتی سے سر چھو، یعنی دانو چې په مدرسو کې باقاعده دا سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغو خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغې یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نویشت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیلی راوړي نه دا غوږ چې شنو کې کوم دغه دی هغه کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او ورش کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراوي کی.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې دوی هم په خپله مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیس، ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارسو استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واسطي چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره ښودل کیږي.
مدرسے پر امتحانی بورڈ ممتعین باز سوئین یا مدیر پاغ کی ما سلور نصاب کو کتلی دی، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل اول پا تمام مدرسوں نصابوں نے ما کتلی دی پاغ کی جدید علوم نصف، یعنی بطور فن لمحو سرا دا جنسیات یو کتاب نصف، بطور فن مدرسوں کی دا جغرافی یو کتاب نصف، بطور فن دا سائنس یو کتاب نستا، بطور فن دا انگریزی ادبیات یو کتاب نستا، دا ریاضیات و بخواست کتابون بخشیو مثلا خلاصت الحساب وغیرہ او سم اغل نصاب و تلی دی، یا مثلا دا طب سے کتابون بخشیو اغا سیان بہو، خب باقاعدہ چی دا فن غندی او ایی دسی چا سیان پا مدرسو کی بہرحال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین دین نصاب کې تللي په هغه داسې شی نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به طور فن نه وو چې دا فلسفه خلک زده کړي. اخوان الصفه یا نورو خلکو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب دپاره یې فلسفه ضرورتا شامل کړې وه، یعنی به طور فن نه وه. اوس هم د فن په طور صحیح نه ویل کېږي، د ضرورت مثلا انگریزی یو څو کتابونه ورته ووایي چې زموږ طالب علمان په انگریزی پوهشي، نو انگریزی کې بیا دا خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انگریزی کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ولې خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چارې یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایی په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې هم ساتیر وی او یا دلارې نتیریدل کې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش داسې کار وکړه چې فقط مونځ کوه او داس کوه او نور راکړه، سره دې چې د اسلام د اصلي حکم نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا دپاره کار کوئ نو داسې کار وکئ، داسې اساسي کار وکئ، داسې اساسي آبادي وکئ، سړکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ، لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکئ چې په همدې رسته کې مړ کېږئ. لیکن مونږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته مونږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په مونږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي، نو بل خوا یو